د مازدیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د اختر په دوه ورځو کې څه باندې 300 طالب زندانیان آزاد شوي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نومونه ورکړي. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته د دوی د خراسان څنګه استخباراتي مشر پرون وژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ممکن اوږد وخت لپاره پاتې شي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت نن د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکړ. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتې په اړه د څیړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی، او ایرانی چارواکي وایي چې نن یې په نږدې یوه میاشت کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوه ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي دي. له دې سره د چارواکو په وینا د خوشی شویو طالب بندیانو ټول شمیر 4914 ته ورسید. ورسته له دې چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو مسله لنجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي.
هغه 400 بندیان چې قانونا د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، داغه لپاره به لکه څنګه چې ولسمشر ویلې مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي، او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
د ملي امنیت شورا وایي حکومت 311 بندیان د ښه نیت، اورکام او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشی کړي. د دې اقدام په خبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی. خدای زیاتوي چې د خبرو د پیل لپاره د هغو 400 بندیانو خوشی کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشی کولو ډډه کړې ده اړین دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څیړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي، او د هغې نښتې په اړه به څیړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبر پاڼه کې د نښتې د پیل پړه پر پاکستانی پوځیانو اچول شوی. د خبر پاڼې له مخې په پلاوی کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شو چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده. د سیمې ښاروال وایي مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 14 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي د ټپیانو له ډلې دوه نور کسان وروسته مړه شوي دي. په تیره یوه لسیزه کې په لویدیز افریقا کې د بوکو حرام ډیری حملې په نایجیریا کې پیښې شوي دي. د حملو شاوخوا 10,000 کسان وژلي، او د نایجیریا، کمرون، چاد او نایجر ډیر وګړي د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوښته چې په 2014 کال کې د یو ښوونځي 206 زده کوونکي نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا 100 نجونې لا هم لا درکه دي، او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي چې نن په نږدې یوه میاشت کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. فرانس پرس خبري اژانس د روغتیا وزارت د ویاندې سیما سادات لاری له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي په ایران کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2615 اتیا کسان په کورونا ویروس اخته شوی دی چې د جولای له 8 نیټې راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. نوموړی له 1.5 څخه په 15 ولایتونو کې د کورونا د وبا وضعیت د اندېښنې وړ وباله. په ایران کې له 3,600 زیات کسان په کورونا اخته دي چې د ناروغانو د شمېر له پلوه په نړۍ کې په نهم ځای کې دی. هغه روسی محققان چې د کورونا وایرس ضد دو کاندید واکسینونو څخه د یوه په جوړولو کې دخیل دی وایي په نومبر میاشت کې د دې واکسین د تولید پلان د روسیې د هغو ژمنو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي دي چې غواړي د دې واکسین د تطبیق کمپاین سمدستي پیل کړي. د ویکتور د ویرولوژۍ او بایوټیکنالوژۍ د څیړنو د دولتي مرکز عمومي رئیس رنات ماکسیوتوف نن وویل چې د دې انسټیټیوټ ښایي د کورونا ضد واکسین تولید په نومبر میاشت کې پیل کړي. نوموړي نن یکشنبه له روسیې یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سږني کال په وروستیو او د نوي کال په پیل کې پر هغو کسانو د کورونا ضد واکسین د تطبیق خبره کېدای شي چې د خطر په ګروپونو کې دي او له هغه وروسته دا واکسین پر عامو خلکو تطبیق کېدای شي. د روسیې د روغتیا وزیر پرون د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق پراخ کمپاین به په اکتوبر کې پیل شي. په روسیه کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شاوخوا 8.5 لکو ته رسیږي او د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه له 14,000 زیات کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. دولت تازه د طالبانو څباند درې سوه زندانیان پریخي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشی کېدو یې لانجه راولاړه شوې.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري دا غد لپاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي لوی جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي. ورته
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غلطې پر داعش د فعالیت کړي تنګ کړي خو کتونکي شک پر لري.
زما په عقیده د داعش د منځ ورل په دون سادهګي هم نه تر سره کیږي.
پرون په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه استخباراتي مسول هم وژل شو. یو لړ پوړی پلاوی کندهار ته تللی چې سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته وڅېړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. پک بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 310 بندیان له خپلو زندانونو خوشی کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشی کېدل لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشی شوو طالب بندیانو شمیر 4,914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې د طالب بندیانو دا طالب بندیانې د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو جر پایل په هدف خوشی کړي. تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 310 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 310 نوې خوشی شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي سوګ نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري دا غد لپاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي لوی جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي. ورته
افغان حکومت ویلی چې سلور زره او شپک سو طالب بندیان لاختره مخ کې خوشی شوی وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره ټول شمیر سلور زره او نه سو سور لسو تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې 1500 نور طالب بندیان به د خنیت په مخه خوشی کړي. خدای هم ویلی چې د سلور سو خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې سلور سوه بندیان هم خوشی شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او څه د پاسه زر حکومتي بندیان یې خوشی کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
هغه
وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامداره اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي. د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی، که څه هم د اوربند په ورځو کې په یو شمیر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوربان د پای شیبو ته تقریبا شپږ ساعته نور پاتې دي. نن شپه په 12 بجو د افغان حکومت او طالبانو اوربان پای ته رسیږي، سره له دې چې په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو، ولسی خلکو او مدني فعالانو د دغه اوربان د دوام غوښتنه کړې، خو تر اوسه دواړو لوریو د لپاره ښکارا څرک نه دی ښودلی. په هلمند کې د اوربان سره سره جګړې شوې دي او دواړه غاړې مرګ ژوبله هم لري، که څه هم د هلمند چارواکي په رسمي ډول په دې اړه د نظر له ورکولو ډاډه کوي، خو د ازادۍ راډیو ته د ازادۍ راډیو د خبریال موندنې ښیي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه شوي. الیاس دایی د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون ته تللی او وایي چې دغلته په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ ملکي ټپي نه دی راوړل شوی.
پلش کرګه کې د عجل مرستو د روغتون ایمرجنسي مخته د ناستو کسانو شمیر په مراتب کم دی. په خو بدلته هر سهار د مرختلو سره جوخت لسګونه هغه کسانو د انتظار شی به تیر ولې چې د خپل ټپي سو دوستانو سره راغلي ول. هغوی چې د اختر په دریم ورځ د دې روغتون مخې ته ناستې وایي د پخوانیو ناروغانو د رخصت او پوښتنې په موخه راغلي دي.
دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر ته هلته و، نو اوس یې په اسمان کې کې دا کوکونه سپخې د دغه دپاره مې
اوربان په اړه دغه نظر لرم چې اوربان اوسي د ایاو او دایمي اوربان اوسي، دا وطن د سوله راشي، امن راشي، خپلواکي راشي، نو بندیان آزاد شي، ولس ټول خپل د سرسي سر د خلاصو چې کوم تشویش نه شي، خواته ځي مشکلاتونه ختم، امن ورورګلوي، ورورګلوي مين او محبت په ټوله مس په دغه باندې موږ ډیر خوشاله یو، دغه ارمان لرو، دغه په ارمان باندې یو ټوله.
د لشکرګا شهر د څلورمې حوزې بابا جی څخه راغلی سپیژری جمعه خان چې د نارس راجو لسوالی امنیتي کمربند ته نږدې اوسېږي، وایي دغه شېبې وروسته چې د اوربند اعلان شوی دی ډز نه دی اورېدلی.
متوجه دي، خوشاله وته دي چې د اوربندي وسی ګوندې خدای د ملت پر قرار شي جوړ
دی. نن خپل ټپي سوی زوی چې په پولیسو کې د دندې پر مهال د طالبانو په مرمۍ څو ورځې وړاندې لګېدلی وو د روغتون څخه کور ته بیایي.
اوربان خو نو دغه دپاره ښه دی چې دا مخلوق به د مشکلات خلاص شي، نه بیا چې زموږ خبر شوي چې دلته اوربندي ده، موږ په ډېره خوشحالي کړې ده. موږ وایي ټکو ټوبه ورک شي، نو موږ په مختار کې موږ په دې خوشحاله شي ګر سره د اوربندي د پای وشي بیا جنګ ونه شي. دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر ته هلته و، نو اوس یې په اسمان کې کې دا کوکونه سپخې د دغه دپاره مې راوست.
د څه شي ټپي و؟ هغه
پوسته کې و، عسکر و، سکرو ایشته و دو نفر نور انډیوالان یو دی
خود سپنجری جمعه خان کا د اوسیدلو ترسیمی ورها خو په مرجه سنگین او جنولوی لارو کې عملی تی پیش سوی دی چې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات هم پکې وشتي دي د لشکرګا د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې چې د رسنیو سره د خبرو د نه اجازه په خاطر د نوم شدلو څخه ډډه کول ازادي رادیو ته وویل دوی ته د اختر په اول ورځ د ملي اردو د لسو وجلسو سرتیرو جسدونه چې سنگین ولسوالۍ ته پر غځېدلې شپږ سوه یولسم سړک ټانګ د مین د غاړې پر یوه مین برابر سوی و او په دوهمه ورځ درې پولیس چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ټپیان سوي ول راوړل سوي دي اما د حکومت مسولینو ترڅنګ طالبانو هم تر دې دمه د ذکر سوو پیښو په اړه په رسمي ډول خبرې نه دي کړې که څه هم د اوربند پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې خبرونه نه دي ورکول سوي خو د طالبانو له سیمې راغلی مولوي ابراهیم وایي د له سیمه ییزو طالبانو واورېدل چې که حکومت اوربند یا اورکم ته ادامه ورکړي طالبان هم ډز بندیز ته حاضر دي
وایي انشاءالله الرحمن دواړه جانب دغه اوربند ته متحد دي او ځکه دا هر یو خپل امیر امر بیا په سیر هغه خساران چې طالبان دي د خپل امیر امر ته بېخي لبی کوي دوی دغه بس کوي چې بس موږ امیر امر کړی دی لاهي راغلی دي موږ د امیر امر ته لبی کوي بس متحد دي تر هغه زمانه چې موږ دغه نیټه یې دی که یو سات وي که دوه سات وي که یوه ورځ وي که دوه ورځې وي
طالبانو تر لوی اختر څو ورځې وړاندې وویل د ښه نیت او د سوري د خبرو د پیل په خاطر د اختر په درې ورځو کې اوربند کوي او د حکومت پاته بندیان خوشی کوي چې ورسره جوخت افغان حکومت هم د اوربند اعلان وکړ او د اختر په مناسبت د طالبانو د 1500 نورو زندانیانو د آزادولو ژمنه وکړه هلمند چې په تیرو دوو لسیزو کې د جنګ توت سنگر پاته سوی دی خلک د جګړې د دواړو غاړو غوښتنه کوي چې د اختر په مناسبت راغلی فرصت څخه ګټه واخلي اوربند وغځوي او د سولې خبرې هم ژر پیل کړي محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
اوس هم راځو افغانستان کې یو امنیتی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي د دغه وزارت مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې دغه ډله په افغانستان کې ماتې سره مخ ده او سلګونه غړي یې حکومت ته تسلیم شوي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست پرون اعلان وکړ چې د دغه ډلې د خراسان د څانګې د استخباراتو مشر اسد الله اورگزای وجلی په دې اړه پام وکړی د ډیوی نادر راپورته
ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسد الله اورگزای وجلی اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي
در مجموع داعش در افغانستان شکست
خوړل په ټوله کې افغانستان کې داعش ماته خوړلې په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځانګړي ډول ختیځ کې تخریب شول ډېر مهم او کلیدي کسان یې ونیول شول یا ووژل شول له زرو زیات جنگیالي د خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول د داعش ډلې پاتې کسان مو هم تر څار لاندې دي
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تیر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسد الله اورگزای د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورگزایو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤول و که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دي ویلي خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورگزای په جلال آباد کې په مولوي خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د له منځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغه ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پر ځان منلی دی د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د ثور په 23مه د کابل د برچي سیمې په ملي سلبستریز روغتون باندې په ډله ییز برید کې وویشتنه ووجل شول او دو ویش نور ټپیان شول چې خزی او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې ورستوي سومیاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو لاره هم خلکو ته مرګ ژوب لواړوله، چې په ترڅ کې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون دوه کارکونکو هم ووجل شول. خو د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم جلب و جذب لري.
داعش پیلنم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و هغو کم دوی جلب و جذب دي او جلب و جذب روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباع او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري، تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي تر هغو به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې سمو د مخ کې د داعش ډلې د خراسان څنګ مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپل خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولې دي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو شنونکي باري عارض وایي که افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي نو د داعش او داسې نورو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه آسانیږي. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکارې ډیوې نادر د امنیتي چارو له دې شنونکو سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د داعش ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځه وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کېږي. اوس داسې چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پېښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځه څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نه وي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت وکړي.
عارف صاحب، یو بل مسله هغه ده چې ضیاء الرحمن مشهور په اسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ د دې نه وړاندې کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډېر مهم کسان هغه هم د پاکستانو، دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا د فعالیت دلته کوي او بالاخره دوی وژل کېږي یا نیول کېږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه شوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته شوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیری تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړی دی چې راسي، لکه المجاهدینو نه پوهېږم، سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس د سټین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه نه دي رالوېدلي، د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دي راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي. او شک نسته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوي دي او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
باري عارض و چې د داعش پر فعالیتونو غږیده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. صادق رښتینی پرې له کندهار د غراپور راستولی.
د کندهار مرستيال والی اجاغل علي دستګيري وای د افغانستان د امنيتي ادارو یو غټ پلاوی نن یکشنبه کندهار تراغلی ترڅو په سپین بولدا کې د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځسوي جګړې په اړه تحقیقات وکړي. شاغلی دستګيري وای چې پلاوی به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدا او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوی د امنیت شورا مشري باندې د دفاع وزارت او داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه څنګه پلاوی هتر غلي دي او د والي څخه مشري د کندهار ولایتي ادارې ورته څو مشري نه سره په مجلس کې دي معلومات په لټنه کوي. دا غوړسته بیا په کېته به چې بیا به دا غوړسته د قضيه د تحقیقاتو خوځو مشکلاتو او دا خطر راغلي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې د ډیورین فرکر شه د پاکستانی پوځیانو د ورستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وی غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې و. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت په ملرنه غواړي. شامیر او عبد الله چې د پاکستانی پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړیدلې او د کورنۍ غړې وجل سی او ټپیان سی د حکومت څخه د همکاري غوښتنه کوي.
دا دغه ډیر څه توپونه را غورځولي وو. هغه په دغه کورو کې مشه جنګ و ټکان و دی راولاړ شوي وو. په کور کې څوک نارینه نه و بره په خواري پسې دی و. د اختر شپه وه. هغه یوه مور مو پر کور باندې وه چې هغه راولاړدی ګره په یوه خونه نه ایستلي. هغه ډیر څه توپ راغلي په هغه خونه کې مشتی وو. بله همسایګان شاخوا کورونه په هغه کې زموږ په کور کې لایو مشتی. هلته درې درې څلور څلور دانې مشتی وو.
ډاکټرانو کتلي په اسمانه کړی نور والله د دوسه درته څه ګسر کښې نستی نه ولاړه داسې دونه درتونه رئیس مشر وست سرات کمشتر شو وسنه ډاکټران په بزایت مو انستي د خپل کندهار ولایت کمشتر شو کې نه موږ جوړ کړ.
د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام ورسره لاغ رامنځته شوه چې د بولدا کاپ چمن ترمنځ سلګونو ایثار مسافرو د پاکستان په تاسیسات هجوم ورول. دا جګړې چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ په نتیجه کې 15 ملکی افغانان ووژل شو او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړي او په پاکستان کې بند پاته مسافر ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافر ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي خای د کورونا وایروس وبا د اوګدی موډل لپاره پاتې شي. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږد مهال موډل لپاره محسوس وي. د گیبریسوس پوینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي اغیزې به د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او پلسګونو میلیونو کسان وزګار سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د خته کسانو شمیر تر 100 میلیونو او اتو لکو اوښتې. خو له دې جملې تر 100 میلیونو ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کورونا وایرس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 15,500 زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6 لکو اوښتی او د مړو شمیر پکې تر 1,45,000 زیات سوی دی. که څه هم ځینو ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده خو د کورونا وایرس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 5 لکو واوښتې او د مړو شمېر هم پکې تر 3,350 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ خبرداری ورکړی و ښایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډیره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 5 میلیونو ته رسیږي په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له مخې په 5 کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه ورپسې برازیل بیا وروسته روسیه او هندوستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
ګلزمان کمالزی لکونار نه لیکلی وای ک طالبان پرختیا هم افغانان وی نو والد پاکستان د بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای حکومت لخوا د نوې طالب بندیانو د خلاصون هرکلای کوي او دا یو ښه ګام بولی. تازه خان سنسور لیکلی وای له طالبانو څخه غواړو چې د ښه نیت لپاره اوربند وغځوي. حکمت الله حماس لیکلی له نادرین نه وای پاکستان په افغانستان کې سوله او اوربند نه غواړي ځکه د طالبانو له اوربند سره سم پاکستان پر افغانستان بریدونه وکړل. له دې سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پای ته. په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. اوس هم زموږ همکار ستار فروغ راغلی استودیو ته چې تاسو ته دری خبری